د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ز شافیا سرداریم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن نه نیمې بجې کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سئ خو اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته
د خبرونو لنډیز د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په هند کې د هغه ملک د صدر اعظم نریندرا مودی او د نورو مشرانو سره د ملاقات په وخت کې د امریکا او د هند ترمنځ د قوي ستراتیژیکو اړیکو په لرلو ټینګار کړی دی د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د چین جمهور رئیس شی جین پینګ ته د بیا انتخاب له کبله مبارکي ویلې ده او د عراقي کردانو حکومت موقتاً د خپلواکۍ دپاره د ریفرندم د نتایجو د نه عملي کولو او د بغداد حکومت سره د مذاکراتو د پیل کېدلو غوښتنه کړې ده او دا د اوس پوره خبرونه واوري د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په هند کې د هغه ملک د صدر اعظم نریندرا مودی او نور مشرانو سره د ملاقات په وخت کې د امریکا او د هند ترمنځ د قوي ستراتیژیکو اړیکو په لرلو ټینګار کړی دی د ښاغلي ټیلرسن او د هند د باندنیو چارو د وزیر سوشاما سوراج ترمنځ د ملاقات په وخت کې د ټوریزم په ضد د مبارزې او د افغانستان په انکشافي کارونو کې د هند د رول په باب هم زیات بحث شوی دی د امریکا د باندنیو چارو وزیر د هند مخکې افغانستان او پاکستان ته هم په سفر تللی و د هند د باندنیو چارو وزارت ویلي چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی د ښاغلي ټیلرسن سره د ملاقات په وخت کې د دواړو روابطو په لا پیاوړتیا ټینګار کړی دی او ویلي دي چې دواړه ملکونه په افغانستان کې د سولې او د ثبات د ټینګولو د ټورستانو د محو کولو او د ټورستانو د منابعو د تباه کولو په باب یو دریز لري د هند د باندنیو چارو وزارت په دغې اعلامیه کې دا هم ویل شوی دی چې دواړو مشرانو د هند او امریکا ترمنځ په لا زیاتې او قوي ملګرتیا ټینګار کړی دی او ویلی دی چې دغه شان دوستي او ملګرتیا به د سیمې او د نړۍ په ثبات او سولکالۍ هم ډیر اثر وکړي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلی دی چې هغه په چین کې د دویمې دورې لپاره د جمهور رئیس په توګه د ښاغلي شی جین پینګ د انتخاب له کبله هغه ته مبارکي ویلې ده هغه دا هم ویلي دي چې د او د چین جمهور رئیس دواړو د شمالي کوریا او د تجارت په باب هم خبرې کړې دي ټاکل شوی چې ښاغلی ټرمپ به په بله میاشت کې آسیا ته د خپل سفر په وخت کې د چین د جمهور رئیس شی جین پینګ سره په نورو مسلو هم خبرې وکړي ښاغلی ټرمپ به آسیا ته د خپل سفر په دوران کې جاپان جنوبي کوریا ویتنام او فلیپین ته هم لاړ شي پرون د عراقي کردستان حکومت موقتاً د ریفرندم د نتایجو د نه عملي کولو او په بغداد کې د عراق د حکومت سره د مذاکراتو د پیل کېدو غوښتنه کړې ده د دغه ریفرندم نه وروسته عراقي قواوو په تېر هفته کې د کرکوک په ښار او نورو جنجالي سیمو خپله قبضه ټینګه کړه د کردانو سیمه ییز حکومت ویلي دي چې جنگ او خصومت دواړو خواوو ته سخت تاوان رسوي او هم به هغه په عراق کې نورو جنګونو او اجتماعي شخړو ته لاره هواره کړي په دې برسیره د کردانو سیمه ییز حکومت د کردانو په سیمه کې د نظامي عملیاتو د سمدستي ختمولو غوښتنه هم کړې ده د امریکا د دفاع وزیر جیم میتس د پرون د فلیپین فوج په دې ستایلی دی چې د ماواری په ښار کې د اسلامي دولت په ضد په مبارزه کې د بشر د حقوقو سخت مراعات کړی دی هغه وایي دا داسې یو فوج دی چې د هغې په ضد د بشر د حقوقونه د سرغړونو یو الزام هم نه دی لګېدلی ښاغلی میتس دا خبرې د فلیپین د جمهور رئیس سره د ملاقات نه یوه ورځ وروسته کړي دي د امریکا د دفاع وزارت وایي چې دغه ملاقات ډیر دوستانه او صمیمانه و په یمن کې د امریکا د یوې بی پیلوټه الوتکې په یوې حملې کې د داعش د افراطي ډلې اووه تنه وسلوال وژل شوي دي دغه حمله د البیاده په ایالت کې په هغو دوه موټرونو شوې ده چې دغه وسلوال پکې سپاره وو او پرون سهار وختي د سومالی په پایتخت موګادیشو ته نږدې په یوې حملې کې دوه تنه ملکیان د افریقي اتحادیه واسکار او د شباب د افراطي ډلې څلور تنه غړي وژل شوي دي عین شاهدانه والی دي چې د افریقایي اتحاد د سوله ساتونکو عسکرو یو موټر ته نږدې د بام د چاودنې نه وروسته د ټوپکو ډزې شروع شوې.
خبرونه مو واوریدل. اوس په مکړی د دې خبرونې رپورت ته. اجرائیه رئیس عبدالله په افغانستان کې معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د ننګونو سره سره پرمختګونه تاییدوي او وایي چې د چارواکو لخوا رسنیو ته ګواښونه افغان حکومت ته د منلو وړ نه دي. لیمینیازی په دې باره کې رپورت راستولی.
اجرائیه رئیس عبدالله نن د چهارشنبې په ورځ په کابل کې معلوماتو ته د لاسرسي د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغان حکومت او د ملګرو ملتونو د یونسکو د ادارې لخوا یوې ګډې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي د حق څخه د خپل حکومت ملاتړ څرګند کړ. عبدالله په افغانستان کې معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د ننګونو سره سره پرمختګونه تاییدوي او وایي چې د چارواکو لخوا رسنیو ته ګواښونه افغان حکومت ته د منلو نه دي. ښاغلي عبدالله وویل چې ناسم معلومات د خلکو او حکومت ترمنځ فاصله رامنځته کوي.
میدانم چې مشکلات در جاهایی وجود داره و این مشکلات باید
پوهیږم چې په ځینو ځایونو کې ستونزې شته چې باید دا ستونزې هوارې شي. مثلا که چیرې له یوې رسنۍ څخه یو خبر خپریږي او د یو چارواکي لخوا ورته ټلیفون کیږي او ګواښل کیږي، دا ډول چلند موږ ته د منلو نه دی او دې ته به اجازه ورنکړو.
په دې غونډه کې په افغانستان کې د یونسکو مشر میرمن پادری شامک فلپس وویل اطلاعاتو ته د لاسرسي حق د خلکو او حکومتونو ترمنځ د دیموکراتیکو اړیکو زمینه برابروي. دا وای اطلاعاتو د لاسرسي حق د خلکو او حکومت ترمنځ د خو مؤثر او دیموکراتیکو اړیکو روڑتیا او حساب ورکونې زمینه برابروي. افغانستان کې معلوماتو د لاسرسي نړیواله ورځ په داسې حال کې منزل کیږي چې افغان حکومت معلوماتو د لاسرسي قانون لاسلیک کړی او یو کمیسیون هم په دغه هیواد کې خلکو ته د معلوماتو د لاسرسي د بهیر څارنه کوي. د دغه کمیسیون مشر حواله نورستانۍ له حکومت څخه وغوښتل چې اطلاعاتو د لاسرسي زمینه د ښارونو سربیره په کلیو او لرو پرتو سیمو کې برابره کړي.
کومې ستونزې چې موږ لرو هغه به حل شي او دغه بشري حق ته به زموږ د وګړو لاسرسی لا زیات شي، ځکه دا په افغانستان کې د اوس لپاره یو نوې خبره ده. نو سر لاغې چې موږ د عامه پوهاوي پروګرامونه ډیر سرته رسولی دي، خو د دې دپاره چې ولایاتو ولسوالیو او کلو ته یې ورسوو نو بودیجې ته نیاز لري او ستاسې همکاریو ته.
که څه هم افغان حکومت معلوماتو د لاسرسي قانون نافذ کړی، خو لا هم د دغه قانون د عملي کېدو په برخه کې شکایتونه شته.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بي طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د افغانستان سیاسي او جهادي مشران هغه ډله چې د ولسمشر محمد اشرف غني سره مشورتي ناستې کوي وایي افغان حکومت د ځینو شرطونو په بنسټ له پاکستان سره خبرو ته دوام ورکوي. د دې مشرانو له ډلې عزیز الله دین محمد ازادي رادیو ته وویل له پاکستان سره د څرنګه اړیکو د دوام او پاللو په اړه افغان حکومت د سیمې د ځینو هیوادونو اعتماد ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي د سیاسي او جهادي مشرانو د مشورو پر مټ یې له پاکستان سره د دولتونو په کچه مذاکرات پیل کړي او هیله مند دي چې د نوموړي هیواد په پالیسۍ کې بدلون وویني. یوسف خانزادران د ازادي رادیو خبريال د موضوع په اړه رپورت لري.
د افغانستان یو شمیر سیاسي او جهادي مشران چې د مهمو موضوعاتو په اړه له ولسمشر سره ناستې کوي وایي افغان حکومت به له پاکستان سره خپل اړیکې پالي، خو په خبره یې په دې برخه کې دغه هیواد رښتینی اقدامات خورا مهم دي. له دې ډلې عزیز الله دین محمد چې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال هم دی وایي حکومت ته مشوره ورکړل شوې چې له پاکستان سره د خبرو لپاره د سیمې ځینې هیوادونه هم په جریان او اعتماد کې وساتل شي. ښاغلی دین محمد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هندوستان ته د ولسمشر محمد اشرف غني سفر هم د یادو مشورو یوه برخه ده چې د سولې په برخه کې د افغان لوري دریځ قوي کړي.
په مجموع کې د دوستانو سره له هغه طرفونه چې د افغانستان د حکومت سره په اجتماعات شامل دي د تروریزم د مخالفت لپاره دوی په اجتماعات کې وښتل شي او په عین وخت کې د دوی سره سازنده یا مضبوطې خبرې وشي چې هغه دې باعث وګرځي چې دلته افغاني لوري موقف د سولې په اړه او د
تروریزم د مقابله په سکه مضبوط شي.
نو مړی وای ټینګار په دې د چله پاکستان سره اړیکې په دقت خو دوه وخت لزای کې دوه پرته روغی شي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې ولس مشر محمد اشرف غنی د افغانستان او سیمې په حالاتو د خبرو لپاره د سه شنبه په ورځ هندستان ته تللی وو. پاکستان تل د کابل او نوی ډیلی په نږدې اړیکو اندېښنه څرګنده کړې خو افغان لوری وایي د قوي دریځ خپلولو لپاره د سیمې او نړۍ د ځینو هیوادونو باور اخیستل او د دې لپاره چې پر پاکستان فشار وساتل شي باید اړیکې وپالي. له دې مخکې له اوږده ځنډ وروسته افغان حکومت نږدې دوه اونۍ وړاندې د څلور اړخیزو ناستو په لړ کې له پاکستان سره د خبرو لړۍ پیل کړه. د امریکا او چین په شمول دغې څلور اړخیزې ناستې چې د عمان په مرکز مسقط کې ترسره شوه افغان حکومت هیله مند کړی چې پاکستان به په خپلې پالیسۍ کې بدلون راولي. د ولسمشر د ویان مرستیال نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت د مشورو پر مټ له پاکستان سره مذاکرات پیل کړي خو هغه هیواد باید د تروریزم سره په مبارزه کې مهم رول ادا کړي.
د میاشتې په لومړي تاریخ باندې جمهور رئیس د هیواد جهادي او سیاسي مشرانو سره یو مشورتي غونډه لرله. جمهور رئیس همدې غونډې ته وویل دې غونډې ګډونوالو ته چې هغه تېرې غونډې چې دوی سره شوي وې او د دوی د وړاندیزونو پر بنسټ باندې موږ له پاکستان سره دولت په دولت مذاکرات پیل کړي او هیله مند یو چې د پاکستان پالیسۍ کې به تغییر راشي تر څو د ترهګرو په وړاندې په مبارزه کې همدارنګه په افغانستان کې د سولې او ثبات په راوستو کې پاکستان مهم رول ولوبوي.
افغان لوري په دې اړه چې د خبرو دا لړۍ به بیا کله او چیرته ترسره شي څه نه وایي خو پاکستان ولسمشر غنی ته بلنه ورکړې چې هغه هیواد ته سفر وکړي. د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي پاکستان ته د افغان پلاوي سفر د هغه هیواد په اقداماتو پورې اړه لري او دا به یوازې په نوم سفر نه وي.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي او ردلې مه هیروئ.
هند ته د ولسمشر غنی او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن سفرونه د افغانستان لپاره څه اهمیت لري؟ د نړیوالو اړیکو د چارو کارپوه انتظار خادم امریکا جغ آشنا رادیو ته په مرکه کې وویل
اوس په د آسیا په خطه کې هندوستان خپل ځانګړی موقف لري. د جغرافي په لحاظ باندې اووم لوی هیواد دی او د نفوس په لحاظ باندې دویم. اقتصاد هم ډېر لوی دی. اوباما او ټرمپ هم د لوی ډیموکراسۍ په نامه باندې یاد کوي. نو کله چې تاسو دغه ټول شاخصونه وګورئ د هندوستان سره زمونږ یاري او دوستي دا خپل ارزښت لري. ولې په مقابل کې هندوستان هم موږ ته اړتیا لري. هغه دا ده چې په سیمه کې یو تر ټولو مهم شریک باندې موږ جوړېدای شو. هلته د چین سره اقتصادي سیادي ده او د پاکستان سره امنیتي مسایل دي. موږ هغې ته اړتیا لرو. هغوی موږ ته اړتیا لري. د ټرمپ د دغې پالیسۍ نه وروسته چې کله دغه درې اړخیز د ناستو جوړېږي خپل ذات کې د افغانستان د سیمه ییزې ډیپلوماسۍ لا تحقق په خاطر باندې دا تر ټولو مهم قدم دی.
د افغانستان او جنوبی اسیا په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژۍ د اعلان نه وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هند ته لاړ. تمه ده چې د هندي چارواکو سره به د نورو مسایلو سربیره د افغانستان په سوله او ثبات کې د هند رول په اړه هم وغږیږي. هند د افغانستان په ثبات کې څه رقم رول لوبولی شي او د نوې ستراتیژۍ د تطبیق لپاره دا څه ډول یو فرصت دی؟
هند واز مخ د افغانستان پر حالاتو کې رغند نقش درلود. دوی که د سلما بند جوړی که د امانی لیسه جوړی دوی که د پارلمان ودانۍ جوړی دوی په خپل ذات کې کوشش کاوه چې ستراتیژیک روابط د افغانستان سره وساتي. دوی په مطبوعاتو کې فعال وو مګر کله چې ټرمپ پالیسي راغله هغوی په زغرده باندې نور وځي. زه هڅه دا وهم چې په هیڅ دلیل داسې نشي پیدا کېدلی چې نور د هندوستان رغنده رول په افغانستان کې منه کړي او یا د هغې مخالفت او مخنیوی وکړي. کله چې د امریکا او د هندوستان روابط سره ښې کېږي د 2011 کال نه وروسته چې کله دوی تلاش ته وکړه چې د اصل هندوستان او امریکا به سره نږدې شي نو له هغه وروسته اوس نو پاکستان خپل رنګ او خپل نقش او خپل مؤثریت له لاسه ورکړی دی. نو یو خوانه د پاکستان او د امریکا رابطه خرابه شوې ده. له بلې خوانه هندوستان په افغانستان کې د غښتلي رول د ادا کولو توان لري. له بلې خوا افغانستان کې په خپل ذات کې داسې پالیسي رامنځته شوې ده چې نور نو د پاکستان د منتلف کېدو د پاکستان د نفرت پیدا کېدو سبب ګرځېدل. غټه ویره دا ده چې تلسن او که هر څوک وي په هندوستان کې که څومره هم مسلم ملاقاتونه وکړي د ملاقات نتیجه به دا وي چې په هندوستان د نور هم ژور فکر چې په افغانستان کې مسلم ادا کی. مگر تر هغه وخت پورې چې د افغانستان په حکومت کې خپل مسؤلیت تجربه زیات شوی دلته فساد نه ختم شوی دلته د خلکو ملت ترمنځ ضابطه نه جوړ شوی دغه مسلې هیڅ نتیجه نه ورکوي مگر دا چې اواز څنګه ته دوم سبب وګرځي.
بله
خادم صاحب، افغانستان تر ټولو اول امنیت ضرورت لري، او د افغانستان په امن کېدو کې تل د پاکستان رول حتمی ګڼل شوی دی، او پاکستان هم د تورستانو په روزلو او پاللو تورن یو هیواد دی چې د هند سره یې اړیکې ښې نه دي. اوس هند ته د تروریزم په ضد د ګډې مبارزې او په دې برخه کې د افغانستان سره مرسته یې باید څه رقمي؟
رغیدلې ثابته او متداوی مبایدوسی رضوان اختر میادیږي چې ویلي موږ په افغانستان کې ثبات غواړو، مګر موږ د افغانستان او هندستان رغیدلې اړیکې نشو کوملی. زه باور لرم چې هندستان نه دی نوی د افغانستان په مسله کې په عملي لحاظ باندې یو پخکاره رول باندې داخليږي، او کله چې تاسو د ملتونو د شراکت خبره کوئ هغه کله اخلي. زه بیا هم دا خبره کوم چې تر دې راه د پوری د دغه رغاوی نقش د ترڅګولو په خاطر باندې او تمثيل کولو په خاطر باندې لومړی افغانستان مکلف دی او دویم امریکا مکلف ده، ځکه افغانستان حکومت عملا په جنگ کې دخیل دی او امریکا دغه جنگ رهبری کوي. نو بهتره خبره دا ده چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د دغه همکاري لپاره ثابت تعریف پیدا شي، دا تعریف چې هغه د افغانستان ثبات لپاره مسمه تمام شي، نه دا چې د هندستان نقش په افغانستان کې د پاکستان د نفي کولو په خاطر باندې چې پاکستان لا هم ځان په خطر کې ویني، کم خطرات چې افغانستان ملت ته پیښ کړي له هغه ډیر جدي کارو کې، او لا هم افغانستان او د افغانستان ملت په غم کې راخیر کی.
بله، ډیره مننه خادم صاحب. کور ودان.
کور ودان صاحب، خیر.
د امریکا غ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په خوست کې ځینې معتادین وایي چې دوی په خپله خوښه د احتیاط پرېښودو ته حاضر سوي، او له نورو ځوانانو غواړي چې له نشه یي توکو ځان وساتي. زموږ همکار ابراهیم رحیمی په دغه روغتون کې د معتادینو سره خبرې کړې او دا راپورټ یې د هغوی په ژوند جوړ کړی دی.
په نشه یي موادو د روغتي د خوست په شلبستریز روغتون کې تر درملنې لاندې دي. هر معتاد 15 ورځې دلته تیروي. دا کس یو میاشت کېږي چې دلته تر درملنې لاندې دی. دی وایي له کله راهیسې چې د نشه یي موادو کارونې ته مخه کړې، په کور او کلي کې ژوند تریخ شوی، خو له کومې ورځې چې روغتون ته راغلی روغتي حالت یې سناڅه ښه شوی دی.
نور ځوانونو ته زه دا یل غوړم چې نور ځوانون باید نشه ونه کې، ځان ته یو کاروبار پیدا کې، یو ځان مصرفیت ولري، باید د نشه یي مرګري په لار باندې لاړ نشي او باید ځان ته نه وسطي.
دا روغتون د 2001 میلادي کال راهیسې په یو کیرایي کور کې فعالیت لري. تر اوسه یې څه باندې 4000 روګ د کسان تداوي کړي. دلته دوی په فکری رغونه ډیر کار کوي. دلته بستر شوی روګ د کسان وای چې د مخدره موادو په زیان پوهیدلی، ځکه خوی په خپل خوخه روغتون ته مراجعه کړي. ډاکټران هڅه کوي څو دوی مصروف وساتي او د نشه یي توکو له استعماله یې وژغوري.
دلته چې موږ شوبخانه ته راغلی یم، ما په صحت کې یعنی تقریبا ډیر پارک راغله ده، زما مخ تک تور و، یعنی اوس سورواله لري، زما دغه ځایونه بیخي نه تللي، اوس ډیر ماشاءالله ښه شوی یم، وجود پاللرم، ګی سپورت کوم، مزدګار سپورت کوم.
د خوست د شلبستریز روغتون ډاکټر ګلاب جان وایي چې د روغ دو کسانو درملنه شونې ده، خو د په وینا تر ټولو غوره دا ده چې ځوانان له اوله د نشه یي موادو له استعماله ځان وساتي.
کوم مرضونه چې نشه تي تر کولو یوازې د ته پیدا کیږي، یغه تدوی مونږ کوو تر څو دا دردونه او دا مشکلات په داسان شي او وکولای شي چې په اسانه د نشه نه راوړي.
کسه همکاراش میر نشته خود مخدره مواد پر ضد مبارزه مسؤلین په وینا د زینو په خونه سرویګانو پر اساس ویل شي چې په خوست کې لزګونه زره کسان د نشه یي موادو په استعمال روغ دي.
د امریکا غ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په راتلونکو ورځو کې د کانګرس د حکم سره سم د امریکا د فقید جمهور رئیس جان اف کینیډي د قتل د تحقیقاتو د دوسیو د ځینو برخو خپرولو یا نه خپرولو پریکړه وکړه. تقریبا 45 کاله مخکې د ټکساس د ایالت په ډالاس ښار کې د دغه ځوان جمهور رئیس قتل د دغه ښار په تاریخ کې یوه تاریکه او د تورتمه ډکه شیبه ګڼل کیږي. په واشنگتن کې به د امریکا ژغ د خبریال پیټر هنلن د رپورټ خلاصه سید زمانشاه تاسو ته درواوروي.
په داسې حال کې چې د کانګرس د حکم لمخې 450 کال په خوا د ټکساس ایالت د ډالاس په خار کې د امریکا د قتل شوی پخوانی جمهور رئیس جان اف کینیډي د تحقیقاتو د دوسیې د خبرولو لپاره ټاکل شوی نیټه رانږدې شوې. ټرمپ د سه شنبې په ورځ همدغه ښار ته ولاړ او یوې غونډې ته وینا وکړه چې د کانګرس په راتلونکو ضمني انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکو ګوند د کاندیدانو لپاره د چاندې راټولولو په خاطر جوړه شوې وه. توقع کېږي چې برابر $1,000,000 به راټول کړي. د قانون له مخې ټرمپ دا صلاحیت لري چې د روانې میاشتې د 26 نیټې نه وروسته د هغو سري دوسیو او موادو د خپرولو او یا یې د خوندي ساتلو په اړه پرېکړه وکړي چې د جان اف کینیډي د قتل پورې اړه لري. ټرمپ ژمنه کړې چې د عامو خلکو د معلوماتو په غرض به د کینیډي د قتل د تحقیقاتو په اړه ټول معلومات خپروي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي سیکرټرې میرمن سارا سینډرز امریکا غږ ته وویل چې ټرمپ به وینا کوي، خو هغې دا خبره ونه کړه چې آیا د کینیډي د تحقیقاتو له دوسیې د خپرولو په اړه به هم وغږیږي او که نه. د کینیډي د قتل د تحقیقاتو دوسیې چې پر 5 میلیونو پاڼو مشتمل دي د کانګرس د حکم سره سم باید د پنجشنبې د ورځې پورې ځینې برخې خپرې شي. کینیډي چې په 1963 کال کې د نومبر په 2 په ډلاس کې قتل شو، د تحقیقاتو په اسنادو کې د قتل د صحنې تصویرونه، ریکارډ شوي ویډیوګانې او د هغه شخصي سامان پراته دي او یوه کوچنۍ برخه یې په ملي آرشیف کې خوندي پراته ده. حکومتي چارواکي وایي چې تر اوسه یې 80% کې اسناد د عامو خلکو د معلوماتو په خاطر خپاره کړي دي او باقی پاتې 12% اسناد سری دي چې تر اوسه پورې پټ ساتل شوي دي. د امریکا د یوې فدرالي محکمې قاضي جان ټونهایم چې د کینیډي د قتل د اسنادو د مطالعه کولو او ارزیابۍ د بورډ مشري په غاړه لرله، امریکا غږ ته وویل هغه اسناد چې نه دي خپاره شوي ځینې په مستقیمه توګه د قتل سره تړاو او ارتباط نه لري او نه پکې کوم نوي معلومات شته. هغه وویل
موږ
تقریبا 99% معلومات خپاره کړي دي او د نورو معلوماتو د خپرولو لپاره هم چمتو یو. ټون هایم چې دا وخت د مینیسوټا د ایالت د فدرالي محکمې قاضي دی وای زه نه پوهیږم چې دغه تور څومره رښتیا دی چې د سی آی ای جاسوسانو د جان اف کینیډي په قتل کې لاس لره، خو بیا هم د پوهنتونونو یو شمېر استادان او پلټون کې په دې عقیده دي چې د کینیډي په قتل کې سی آی ای ککړه وه او له همدې امله حکومت نه غواړي چې ټول اسناد افشا کړي. پولیسو د قتل په تور د لی هاروي او سوال پنوم یو 40 کلن ځوان ونیو چې ګمان کېده له دغه پیښې نه مخکې مکسیکو، پخوانی شوروي اتحاد او کیوبا ته سفرونه کړي وو او شاید چې د روسانو او کیوبایانو په اشاره کینیډي قتل کړی، خو ډېر خلک دا خبره نه مني. قاضي ټونهایم چې دا وخت د مینیسوټا د ایالت د فدرالي محکمې قاضي دی وای کوم اسناد چې تر اوسه پورې پټ ساتل شوي دي یو لړ حساس استخباراتي معلومات پکې دي. یو زیات شمېر امریکایان د جان اف کینیډي د قتل د دسیسې په اړه د حکومتي چارواکو په توضیحاتو باندې نه دي ډاډه او د پټ سازش په مفکوره یقین کوي. د یو سیمه ایز تلویزیون د رپورټ له مخې د چاندې راټولول په غونډه کې فیکس مکلف دی چې $2,200 واچي او که وغواړي چې له ټرمپ سره فوټو یا تصویر واخلي $15,000 په بیه تمامېږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
او د افریقا د لوی وچې په لویدیز او مرکزی هیوادونو کې په کم عمر کې د نجونو ودول د اندازې څخه په لوړه سطح دي. نړیوال بانک د سیمه ییزو مشرانو په همکاري کوشش کوي چې دغه ناوړه دود ختم کړي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یا یونیسف په یوې تازه څیړنې کې معلومه شوې ده چې په نړۍ کې 10 هیوادونه دي چې په کم عمر کې نجونې پکې په زیاته اندازه ودیږي. په دې لسو هیوادونو کې شپږ د افریقا د لوی وچې په لویدیزه او مرکزی برخه کې پراته دي. په دې څېړنې کې معلومه شوې چې په هرو 10 جنکیو کې 4 مخکې د دینه چې عمر یې 18 کلونو ته ورسیږي ودیږي. خادی فایی 11 کلنه وه چې کله یې مور ورته د ودېدو وویل. هغې خپل قصه امریکا غږ ته داسې وکړله.
په کلي کې غټه میله وه، خو زه ور نغلم. ټولو خلکو کلچې او کیکونه جوړول، خو زه یو ځنګله ته ولاړم او هلته مې ښه ډېر وژړل. زه په ځنګله کې د لمر تر پرېتو پورې ومه او بیا کور ته راغلم.
د خادی فایی د واده لا ډېر وخت نه و تېر شوی چې ماشوم یې په ګېډه شو، خو هغه د خپل خاوند سره نه وخوښه او مخکې د دې نه چې زوی پیدا شي د کورنۍ په همکاري میړه پریښوده. ماشوم زوی اوس هم د هغې سره دی. میرمن خادی وایي اوس ژوند دومره ګډوډ دی چې تصور یې هم نشوي کولی.
د میړه څخه د طلاق اخیستو وروسته ښوونځي ته زما د بیرته تګ وخت تیر سوی و. ما نه غوښتل چې د خپلو کشرانو خویندو سره په ټولګۍ کې درس ووایم. ما پریکړه وکړه چې د کور په کارونو کې د خپلې مور سره مرسته وکړم.
میرمن خادی په پای کې مجبوره شوه چې خپل د مور کور هم پریږدي او د ښار په کوڅو کې شپې ورځې تیرې کړي. هغه اوس د سنګال پایتخت ډاکار کې د میرمنو دپاره د امن یو کور کې ژوند کوي او عمر یې 30 کاله دی. کارپهان د ډاکار په ښار کې په دې خاطر راټول شوي چې معلومه کړي په کم عمر کې د جنکیو ودول په اقتصادي لحاظ څومره تاوانونه لري. نړیوال بانک په یوې تازه څېړنه کې معلومه کړې کچیرته په کم عمر کې د جنکیو ودول بند شي تر 2030 میلادي کال پورې به د لویدیځي او مرکزی افریقا هیوادونو ته تر کال 80 میلیارد ډالر ګټه ورسوي. په نړیوال بانک کې اقتصاد پو کوینټن وډون په دې حق له امریکا غږ ته داسې وویل:
When they marry as children before the age of 18 they tend to have more children over the lifetime and also children earlier.
کله چې یو انجلۍ د 18 کلنۍ نه مخکې واده شي نو تبن هغوی ډیر ماشومان زیږوي او اکثره ماشومان د وخت نه مخکې پیدا کیږي. نو هر څومره چې ماشومان لږ پیدا شي همغومره په اقتصاد مثبت اغیز کوي، ځکه چې په دې سره د یو هیواد د کورنیو ناخالص تولیداتو اندازه لوړیږي او سړی سر پیسې هم زیاتیږي. نړیوال بانک همدارنګه اټکل کړی چې د 2030 کال پورې که په کم عمر کې د نجونو ودول بند شي دغه هیوادونه به د 50 کلونو نه د کم عمر ماشومانو د مړینې د کمیدو له وجې هر کال 15 میلیارد ډالره ګټه وکړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف ویلي دي چې په لویدیځه او مرکزی افریقا کې د کم عمره جنکیو د ودونو پای ته رسول به ښایي چې 30 کاله نور وخت هم ونیسي. دغه ادارې ویلي دي چې ښوونځیو ته د جنکیو لیږل او په ښوونځیو کې ډیر وخت تیرول به ښایي چې د دې ناوړه دود د پای ته رسولو یوه ښه لار وي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي. اوریدلې مهروي
د یوې نوې څېړنې له مخې د کافي چشل کولی سي چې تاسې د ناڅاپي مرګ څخه وساتي. د هارډورډ په پوهنتون کې د روغتیایي چارو د ټي ایچ چان په پوهنځي کې څېړونکو په دې هکله څېړنه کړې او وایي چې هغه خلک چې د ورځې د 3 څخه تر 5 پیالو کافي وچشي دوی به د مختلفو خطرناکو ناروغیو له کبله د مرګ څخه نجات پیدا کړي. د روغتیا تحقیقونکي په دې حق له هم څېړنې کړې دي چې کوم کسان چې نه لرونکي یا ډي کافي چشي هغوی ته د زړه د رګونو د بندوالي، عصبي ناروغي، د شکرې دوهم ډول ناروغي او له کبله یې د مرګ کم خطر موجود دی. د غذایي موادو د څانګې محصل مینګ دینګ چې په دکتورا باندې کار کوي وایي چې په کافي کې د بیو اکتیوو موادو موجودیت په بدن کې انسولین کموي. دا ډول بیولوژیکي تولید او اثراتو ته زیاته توجه او څېړنه پکار ده. په دې لویه څېړنه کې په تقریبا 200 زرو کسانو باندې څېړنه سوې ده. هغه کسان چې د شپې لخوا کافي وچشي د دوی په اړه په هرو 150 کالو کې 44 کاله وروسته دا څېړنه سوې ده. تحقیقونکو وویل چې د څېړنې په وخت کې 9540 او 2420 نارینه د بیلو عواملو له کبله مړه سوي دي. د دې مطالعاتو څخه دوی ته دا معلومه سوې ده چې د متوسطې قهوې چشل د مرګانۍ خطرناکو ناروغیو لکه د زړه د رګونو بندېدل، د شکرې ناروغي، عصبي ناروغي او داسې نورو امراضو په مخنیوي کې مرسته کولی سي. تر اوسه د قهوې په چشلو سره د سرطان د خطرناکې ناروغۍ په اړه څه نه دي ویل سوي چې څه ګټه او تاوان ورته لري. د غذایي موادو او اپیدمیولوژي استاد فرانکو وایي چې د 2015 کال د څېړنو په نتیجه کې معلومه سوي چې د قهوې چشل نه یوازې د ځینو مرضونو په لمنځه تللو کې ګټه لري، بلکې د صحیح متوسط غذایي رژیم په حیث هم پیژندلی سو. د امریکا غاښنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو
زموږ د سهارنی خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی جو په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.